فرشتنی گا تاسو ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته انکېني. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خپرونې درته خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د بدخشان د دولس ولسوالۍ لارې د واورو د ورېدو له امله انتړل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د اروپایي ټولنو سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي چې ډیر ژر به د دې ولایت ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. وحید الله کلمزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته په وروستي سفر کې له ولسمشر اشرف غني سره په دې برخه کې خبرې کړې او هغه ورسره ژمنه کړې ده.
جلالت مو جمهور رئیس لم نصف برخه کې دور وکړي چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوې دي، ځینې شهراوي چې ناامن دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
د غزنی پکتیکا لویه لار د دولت مخالف وسلوالو په لاس کې ده او د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوځي. د دې ولایت په اتلس ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د غزنی والي دا نه دي ویلي چې کله به افغان ځواکونه په غزنی کې پوځي عملیات پیلوي. د بدخشان د دولس ولسوالۍ لارې د واورو د ورېدو له امله تړل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږ کال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه یې د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضي از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده،
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه زیان نه دی اړولی او موږ ته هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي رارسېدلي. د بدخشان د والي ویان زیاتوي چې د واورو تر ورېدو مخکې هغو سیمو ته چې د برف کوچونو له خطر سره مخامخ وو یوه اندازه مرستې رسولي دي تر څو له اړتیا سره سم پر محتاجو خلکو وویشل شي. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر د هرات ښار کې د دې مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون کېښوده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته نصیر احمد دوراني وویل په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. د زعفرانو پر دې مرکز به 9.5 میلیونه افغانۍ مصرف شي او چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. تمه ده چې پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفارت رد کړه او ازادي راډیو ته وویل یوازې یو بندي چې د افغانستان د کراچۍ په کونسلګرۍ کې یې درېیم سکرتر وژلی و افغانستان ته سپاري. حیات الله چې د کراچۍ په کونسلګرۍ کې ساتونکی و تورن شوی دی چې په 2010 میلادي کال کې درېیم سکرتر زکی عبده وژلی و. افغانستان پخوا هم څو ځلې له پاکستانه د حیات الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد اوس راضي شوی دی چې دا کس راتلونکې اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریې په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې د دو سرتیرو تر څنګ په ملکیانو کې یو د دفاع وزارت و او بل یو قرارداد کوونکی و. همداراز په دې پیښه کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. په سوریه کې د پیښو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دا چاودنه د ائتلافي ځواکونو له ګزمې سره نږدې وشو چې تر 12 ډیر کسان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنه وایي دا څلور تنه د کیمیاوي بریدونو مسؤلین دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې به د دوو روسانو شتمنۍ په اروپایي ټولنه کې کنګل شي او د ویزو بندیزونه به پرې ولګول شي. دا هغه دو تنه دي چې د برتانوي چارواکو په وینا دوی تیر کال د مارچ په میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیا په سالزبری ښار کې مسموم کړی وو. دغو دو روسي مامورینو د الکساندر پتروف او ارسلان باشروف په نوم پاسپورټونه لرل، خو یوې تحقیقاتي سازمان څرګنده کړه چې د دوی اصلي نومان الکساندر مشکین او اناتولی چپیگا دی. دغه سازمان داسې اسناد هم ترلاسه کړي دي چې دا ثابتوي چې دوی د روسیې د پوځي استخباراتو لپاره کار کوي. د دوو نورو روسانو نومونه نه دي اخیستل شوي. تمه ده چې دا بندیزونه د اروپایي ټولنې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب شي. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په یوې پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل له افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولسمشر یو ویان وایي د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته به په دې هېواد کې سوله ناممکنه وي.
دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو طالبان دې باید افغانستان حکومت سره کړي.
په افغانستان کې د جګړو دوام بیا د اروزګان اوسیدونکي اندېښمن کړي، وایي چې ډیر خلک پر رواني ناروغیو اخته شوي دي.
پره دا صاحب مشکل رم دلته پلا یو وخت رااله مې دوه پکټه ګولې راکړه چې هغه چې به مې وخوړل تر سره پوري به زه فضا نه خبر.
د هلمند د ناامنه ولایت د ښځو چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی، خو د ښځو فعالان د وضعیت یو بل تصویر ورکوي.
ولسوالی کې تاوتریخوالی ډیر دی. دغه لیرې ولسوالی چې د طالبانو په لاس کې ده، د ډیرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. شپېلۍ غږ دی. په افغاني ټولنه کې شپېلۍ لکله دود شوي او څومره اهمیت لري د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. د اساسي بشري حقونو له بل پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان حکومت وایي د زلمی خلیلزاد هڅې دا اسانتیا رامنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې مخته لاړ شي. د ولسمشر غني ویان دا خبر ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره باید د سولې خبرې ژر پیل شي، خو که چېرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو وړمه ورځ ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به هم تماسونه پای ته ورسوي که چیرې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د دوی هغه اصلي شرط چې په دې هېواد کې د امریکایي یا د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور دی د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه شي. خلیلزاد وایي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. په پام کې ده چې نوموړی نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني د هغه له امنیتي ټیم همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او صلاحیې کړې ده چې پر دولت مخالفه وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیل زاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې له رسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحد ایالاتونو سفارت په یوې اعلامیه کې د خلیل زاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاعي چارو د مسؤلانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناټو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز موږ د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې یو څلوېښت متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي نو واشنګټن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ درېږي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي. نو د ښاغلي خلیل زاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار ویلیم دي چې که د خلیل زاد په سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي مثلا د سعودي عربستان د اماراتو د دوی نقش د یو تصویر کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې. نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو د افغان طالبان دی باید افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیل زاد چې د سیشن بی پورس کابل ته راغی تر دې مخکې په پکینګ کې وو او تر هغه مخکې یې په نوې ډیګلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري خو دا غونډه لغوه شوه.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونې مو واورېدې چې پروني ویلي دي پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. تر اوسه پورې ښاغلي خلیل زاد د وسلوالو د طالبانو له پلاوی سره څو ځلې خبرې کړې دي خو وړمه ورځ طالبانو د یو بیان په خپرولو سره ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي که چیرې دوی د اجنډا هغه چې اجنډا په اړه چې دوی مخکې موافقه کړې وه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي. ښاغلی خلیل زاد په پام کې ده چې نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په اسلام آباد کې به خلیل زاد دغه راز د طالبانو له پلاوي سره وګوري کنه. له دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې ده د سبا په اسلام آباد کې د سولې خبرې ترسره شي. خو په افغانستان کې د جګړو د دوام سره په ډیرو ولایتونو کې خلک د نورو ستونزو تر څنګ دغه راز د جګړې د دوام له امله له رواني ناروغیو هم کړیږي. یو هم د اروزګان ناامنه ولایت دی. د اروزګان اوسیدونکي وایي د جګړو دوام په ډیرو رواني ناروغیو اخته کړي. د روغتیا مسؤلین هم وایي چې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په سلو کې ډېر زیات شوی دی. البته د اروزګان اکثره سیمې هم ناامنې دي. لرې ولسوالۍ او ډېر په دغې ناروغۍ اخته کسان نشي کولی چې ترینکوټ ته ورشي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
په اروزګان ولایت کې د رواني جګړې اغیزې پر مظلومه طبقه یعنی پر ملکی خلکو هغوی چې تر ژوند اوس په مرګ خوشاله دي.
د یو وخت لرغلی زر ساره پر موږ خوب نه دی کړی. د ډېرې مشکلات سنو بره مسلمانان هغه دی په وینو کې لغړی وروره
سپرمانزه ولاړ چې خدای سره کم پیښه بس څنګه به ژوند ژوندۍ سلاریم په سره کم ژوند ژوندۍ په سره کم
پر لاس د خدای دا جنګونه باندې
د دغه ولایت خلک وای رواني جګړې اوس په رواني ناروغي اخته کړي او ل خپل ژوند ستړي ستومانه دي او ان د مرګ تر پولې رسولې دي په رواني ناروغۍ دغه اخته کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل
سپرمانزه ولاړ چې یا خدای سره کم پیښه بس څنګه به ژوند ژوندۍ سلاریم په سره کم ژوند ژوندۍ په سره کم
وو خل دغه هلته رسولي چې والله که یا په خپل ژوند پوهېږو یا په خپل مانزه پوهېږو یا په کار کې څه پوهېږو دغه جنګ دی دغه ټک ټک دی والله مسلمانان باندې توره شپه د اور بل دی خدای دا اور مړ کړي دماغي تکلیف دی
تقریبا خبر
دی وای د یادی ناروغی د زیاتوالی لامل روانه جګړه فقر او غربت دی د ترینکوټ د ولایت روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن ازادي راډیو ته داسې وویل
او په 1990 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 2000 ناروغانو مراجعه کړې کا پرتلې کو تقریبا نظر په خواته تقریبا 10% اضافه والی غمون سره کوم ارقام چې موجود دي هغه ښیي
په رواني ناروغۍ اخته کسان او له جګړې څخه ستړو پر شکیلو خو غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي
د اورزګان د یو شمېر اوسیدونکو غږونه مو واورېدل چې وایي دی په دې ولایت کې د جګړو دوام په رواني ناروغیو اخته کړي دی. اورزګان په څنګلوري ولایت هلمند کې بیا د هلمند د ښځو د چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې ولایت کې کم شوی خو د ښځو فعالان بیا د وضعیت یو بل ډول تصویر ورکوي او وایي چې په ډېرو لرو پرتو ولسوالیو کې وسلوال طالبان واکمن دي او هلته د ښځو ژوند خراب دی د وضعیت. البته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې رپورټ لري.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمران عزی که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینه وو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادی راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالی کم سوی دی دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډیره سوی ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایا راغلي دي خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا 240 قضیې ته دغه روبې قضیې رسیدلې دي. 240 بخششتی دا قضایا رسیدلی دی چې اکثر قضایا دا خوشنتونو څخه دی چې په کورنۍ کې د بیکاری لواجی څخه د اقتصاد د زوف د واجی څخه موهلو ټکول دی پر خوندو باندې.
کمرین ازی د هغو دوسیو د کیک شمیر هم ونه وایي چې د دوی لخوا عدلی او قضایی دروته سپارل سوی دی. د هلمند د ښځو د ریاست مشر په داسې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدلو دعوه کوي چې 19 کاله کېږي چې د ناامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې ادارې او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د ښځو د حقوقو مدافعین او فعالان د ښځو د رئیسې کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لرې پرتې سیمې ناامنه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلی او قضایي درو ته مراجعه نسي کولای. نجيبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلي ادارې فعالیت نه لري ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډیر مشکلاتو سره د زمش خوندې مخه مخته
څومره چې دا تاریخوال زیاتېږي په هغه اندازه د مرمون په وړاندې هغه څنګه مشکلات زیاتېږي کوم چې په ولایت کې د مو په هوی پروګرامونو په لاره شو خصوصا په مرکز کې هغه فائدہ نه کوي نو شو بدای چې د مو جوړ لسالې ته غوځو لري پروتو سیمه ته غوځو
د شوز چارو یې سایواز په یو استدلال د شوز په وړاندې د تاریخوال د کچې درټیټېدلو داوا کوي هغه دا چې په دې ورستوي کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالانه وای د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوی برخه د نارینه و لخوا نه بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي امید لري استایي د ازادي راډیو هلمند
جوان
آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
مون پا مرتب که دباران در پارابانایی نشتا مون پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی راژیو 1229 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د چین د یو کمربند نیوی لارې د لوی پروژې په اړه په افغانستان کې د دوه چړنیزو ادارو لخوا د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې د دې پروژې په بشپړولو سره به افغانستان ته هم ډېر اقتصادي ګټه ورسیږي په کابل کې د چین سفیر بیا په دې باور دی چې د دې پروژې له بشپړېدو سره د کابل او پیکینګ ګډې ګټې هم خوندي کیږي تفصیل یوسف خانزاده راناوروي
د سوداګرۍ او ترانسپورتي سہولتونو د رامنځته کېدو په صادراتي هیواد د افغانستان د بدلیدو لپاره د ګڼو نورو لارو ترڅنګ یوه لار او یو کمربند پروژه تر ټولو مهمه یو بلل کیږي د پراختیا د څېړنې او د افغانستان د پالیسۍ ګروپ د دغې بیان ترڅنګ وایي په سیمه کې د سولې هڅو له ډېرېدو سره د یوې لارې او یو کمربند پروژې تطبیق ته خوشبینۍ هم په ډېرېدو دي د پراختیا د څېړنې د بنسټ مسؤله مریم صافی وایي له دې سره افغانستان هم باید ځینو کارونو ته پاملرنه ډېره کړي
برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان بیتانه که یک اپورتونیتی را ایجاد کنه
غلی صافی وی یو کمربند یو لار د افغانان لپاره داسې فرصت را منځته کولی شي چې لسی می سره مو په بیساری توګه وصل کړي دا کار د افغانستان لپاره ډیری ګټې لري خو له دې سره په دې باید کار وشي چې د دې پروژې لپاره زموږ ملي لیوالتیا موجوده وي او ورته ځای ولرو دواړو بنسټونو د چهارشنبې په ورځ د خپلو موندنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې چې په وینا یې افغانستان ته ښایي له هر اقتصادي فرصت څخه پر وخت ګټه پورته کړي یوه لار او یو کمربند د چین په نوښت هغه پروژه ده چې جنوبي آسیا منځنۍ آسیا اروپا او لاتین امریکا د ترانزیت له لارې سره نښلوي دا هغه پراخه پروژه ده چې د سړک تر څنګ ریل پټلۍ نوري فایبر او د انرژۍ په برخه کې همکاري له ځانه سره لري د یوې لارې او یو کمربند پروژه په 2014 میلادي کال کې وړاندې شوه خو تروسه پر وړاندې ځینې خنډونه پراته دي افغانستان د دغې پروژې یو مهم شریک بلل کیږي خو د یادو بنسټونو د معلوماتو له مخې د دغې هیواد امنیتي زیربنایي او ظرفیتي ستونزې د پروژې پر وړاندې خنډونه دي له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل افغانستان په سیمه کې د اقتصادي پرمختګونو په ټینګه ننګه کوي او دوی د یوې لارې او یو کمربند پروژې ته په مهم نظر ګوري په کابل کې د چین سفیر هم د یوې لارې یو کمربند پروژې په اړه د مطالعې دغې غونډې تویل چین او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د دغه پروژې لپاره ګډو ګټو ته رسیږي لیو جینګ سونګ وویل افغانستان او چین کولای شي له دې لارې د وسلې د یو شبکه جوړ کړي دی وی موږ به د نړیوالو اړیکو په ترڅ کې د ګډو راتلونکو اهداف په خاطر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه څه وکړو موږ په خپل افغان ملګرو غږ کوو چې د امنیت سولې او اقتصاد په برخه کې د چین وړاندیزونو ته مخه وکړي بلکې زموږ همکاري له تاسې سره ده ښاغلی سونګ هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې لراتلو وروسته دا هیواد په همدې لار خپل محصولات نړۍ ته صادر کړي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د سې شنبې په ورځ د پارلمان اکثریت غړو له اروپایي ټولنې څخه د تریزا مې د بهر کېدو پلان رد کړی و. احمد شبری جزئیات اوروي.
د تېرې شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تریزا مې ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړې. په دې ډول اخلي مې وتوانېده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا مې د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. داول زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت اسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت د زیاتېدو، د امنیت د تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي او موږ به همداراز خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي ژمنه چې د دې هېواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پوښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارج شو. د بریتانیا خلکو د 2014 کال د جون په 28 د ټول پښتني په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه کړې و. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په برخه کې د پارلمان د سیشن بي د ورځې پریکړه ته صدر اعظم تریزا مي حیران شوه، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وتلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. له دې سره هغه پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 9 باید بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکي په دې باور دي که چېرته لندن د حل لار پیدا نه کړي، بریتانیا به له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شي. صدر اعظم مې وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې شاید بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د صدر اعظم مي د پلان لره د دوه سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د پلان د ګډوډۍ ویره رامنځته شوې ده.
او د خړو په اړه د یوې نوې تسره شوې سروې له نتیجو به مو اسمت سروان خبر کړي.
په یوه تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړی، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو 100,000 وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړې تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د خوست نه یو ښوونکی او زه د رادیو تازه پیغام ثبتوم. او دی ازادۍ راډیو نه دا هیله کوم چې دا د خبرونو په مابین کې نشر کړي. د دیاله سوا وطن وی کول په دې ځات تصویر شو او ولایت ته د معرفت ریاست او د معرفت ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي. نو د وزارت مالیه محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې د معاشات اجرا شي. هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سوړه کې په دا سختۍ کې په دا اقتصادي مشکلاتو کې بیا څه دومره معنا نه لري. مامورین او ښوونکي او خاص کر د خوست ولایت ښوونکي دا ډېر په تکلیف دي. وزارت مالیه نه هیله کوو چې دا تخصیص سر ولګي تر څو زموږ معاشات اجرا شي.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخونه کلی څخه خبره کوم. خواهش کوم چې د ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ته ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعال ولسوالۍ ده. نه موږ معارف مکتب لرو، نه شفاخانه لرو. کشمیران تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سیند په پورې ډبونه وایي. او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېچا پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو سره د لوړګي د علاقې یو غم وکړئ، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره رسیږو اته نیمې بجې شوې په افغانستان کې د خپرونې دوهمې برخې ته. البته دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دې برخه کې درته خپرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د غزنی والی وایي چې په لند راتلونکي کې به د دې ولایت په یو شمېر ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. د غزنی پکتیکا لویه لار ویل کېږي د دولت وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده، او د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوځي. د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله تړل شوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه د سر و زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کرنې وزیر چې پرون په هرات کې د زعفرانو یو څیړنیز مرکز پرانیست وایي چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو، پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. تمه د پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځانمرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریه په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. غواړی چې د شپېلۍ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې لکه په افغاني ټولنه کې دود شوی او څومره اهمیت لري، د ژون په شیبونیز پروګرام ته غوږ شئ چې د اساسي بشري حقونو د پروګرام وروسته درته خبرو.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورده کنیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی په چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.
نن د ازادي په سپو کې اونیس پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو. د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ټیمونو د جوړېدو او د نوملیکنې د پڅ بهیر، او په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو. پر دواړو موضوعاتو کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، نظر لرئ، د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. او اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو وار دی. لومړی د اساسي بشري حقونو.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو. و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملما سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته غلا سویو کدارت وای چې په افغانستان کې له خزو سره چکم توتريخوالي کیږي، د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خزو پروناندې توتريخوالي بحث کوکو مخکې له دو چې زه د خزو پروناندې د توتريخوالي عوامل بحث کوم، خزو پروناندې د توتريخوالي د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وای چې د هر هغه تیری چې د خزو پروناندې کیږي، څه د دغه شخصیت پروناندې وي، یا هم څه دغه دروان پروناندې وي، او یا هم څه دغه د جسم پروناندې، د توتريخوالي شمیرل کیږي. او د توتريخوالي ډولونه هم د خزو پروناندې د توتريخوالي د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي، او کله چې کوم څوک لغو موارد سره مخکې کې دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کوي، هغه څوک چې د دوی پروناندې توتريخوالي کوي هغه محاکمه شي. او د خزو پروناندې توتريخوالي زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د خزو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کم ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کم ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د خزو کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام خزو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو خزو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د توتريخوالي هغه ټیټه نظریه ده د خزو په وړاندې زموږ په ټولنه کې. متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې خزو ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي، او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو، ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي. یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برالوي د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي، اکثرا دوی هم احترام نه کیږي، او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي، او لذکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول شي نه ورکول کیږي. یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو په وړاندې د توتريخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر، او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده. دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته توتريخوالي هم د ښځو په وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو په وړاندې د توتريخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه شوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې توتريخوالي کچه ډېر
دغه توتريخوالي چې په افغانستان کې له ښځو سره کیږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې توتريخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي توتريخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي نو دوی هغه ته توتريخوالی وایي. یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا توتريخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه توتريخوالی نه ده، بلکې توتريخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي توتريخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي توتريخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول، یا هم اختار ورکول د خپل یو روحي او رواني توتخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني توتخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا غوی ته احترام نه کول د هم یو نوع توتخوالی شمیرل کیږي. بل توتخوالی اقتصادي توتخوالی ده، چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه توتخوالی ډیریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډیر زیات بچلند وسی. نو دغه هغه دولت دی او در دې ترڅنګ پوری د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډیر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډیر زیات توجه نه ده ورته سي. مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی ده ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډیره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپل د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغ په افغانستان کې ډیرې ښځې خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کی، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کی، د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کیږي چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسی کوي چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمیرل کیږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمیرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کیږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کیږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان دا قضیه ډیر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مودا ده چې باید رایګان شمیره لکه د پولیسو سره نه لشمیره چې موږ لرو داسې شمیره جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا خزی د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هر چیرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې خزی دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی لري هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسی نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کیږي. نو زموږ پیشنهاد دا دی چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغه نه برته دي خېسي او صحتيابه سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت پاړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغه د وضعیت د بهبود پاړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کیږي دا د زړه باندې وکوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډیره زړه مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس بهي تکړه اس بهي تب په دیوان سپريږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنه دوستانو سلامونه مې ومني. آیا د شپې لږ مو خوښيږي
در ژغه د تن شو خوند را راکوي او بيخي د سیو شوک اوار را هم کوي نو په دې غړي اسې ځخوان ورلوږي.
افغانی ټولنه کې شپلې ته په کوم نظر کتل کیږي؟
خپل معشوقي نوم یا دوی بدل کې وای غمزنم ده ځواني مرګم ده هغه وسوب نه وي هغه سی وو ولا ذات دې بدی خوان شي.
او څوک ډیره کاروي
یو شپانه وي یو جغزات وخت څوک مې نه هغه شپلې وي
نن پام دې خپل خبرې کوو په فایل کې د شپلې تاریخ ته تمکیګو ورپسې د شپلې په ارزښت خبرې کوو د خلکو نظرونه هم اورو او په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده. قدر منو ودونکو شپلې د موسیقي والو ده چې معمولا په دوو بڼو جوړیږي یو ډول لرګي خرغيږي او بل ډول بیا برنجي وي. د لرګي شپلې اکثره د زیتون او نایل لرګي څخه جوړیږي چې وسوري لري او وګدواله شپږ څلوېښت سانتي متره ته رسیږي. شپلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. داسې ویل کیږي کله چې انسانانو په لومړیو کې نای ولید نو پام یې شو کله چې باد یا شمال کیږي نو له نای څخه یو ډول ځانګړی غږ پورته کیږي. په پیل کې به خلک له دې غږ څخه وېرېدل خو وروسته متوجه شول چې د نای په منځ کې شمال ننوځي بیا یو ډول غږ ورنراوځي بیا هماغه و چې له دې نایونو څخه شپلې جوړه کړه. دا چې څه ډول د موسیقي استاد انجینر محمد صدیق قیام وایي
بار اول مصری ها نای و کشف کردن.
مصریانو د لومړي ځل لپاره نه کشف کړ. په هغه سیمو کې چې بنیش نه کېدل د شمال پر وخت به یو ډول ځانګړي اوازونه ورناوریدل کېده. خلک به ورنه ډارېدل ویلې د بلاغګ د کڅ ده. بل اخر ځوانان په دې فکر کې شول چې نږدې ورشي او دا معلومه کړي چې غږ د څه شي ده. کله چې وړاندې ورغلل ویلې دل چې نه سورای شوی کله چې شمال شي منځ نه نوځي او بیا غږ تولیدوي هماغه و چې لنې نه د شپېلې په توګه کار واخیست.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد شریف دوست وایي چې شپېلې لنن څخه 4000 کال وړاندې د آریایانو په سیمه کې کارېدله. دی وایي چې شپېلې کلونه وړاندې په کلیو او بانډو کې هغو کسانو غږوله چې په ژوند کې به له درد او رنځ سره مخ شوي وو.
داسې فکر کېږي چې شپېلې به د موسیقۍ د الو څخه لومړنۍ هغه اله چې انسان هغه اختراع کړې ده او د هغه څخه د یو منظوم ژغ درایستلو دپاره دغه څه خوند اخیستی دی. شپېلې که وګورو موږ په فلکلور کې خورا ډېره لویه مخینه لري. تر کومه ځای چې موږ تاریخ لرو له هغه څخه بیا له شکه موږ ویلی سو چې آریایان چون دوی شپنی خلک و مالدار خلک و او دغه شپېلې چې ده د هم تر ډېره پورې شپنیان په دښتونو په غرونو د خپل رمو سره چې رمې پیایي چون دوی د خپل رمو سره یوازې د دقت او د خستګۍ احساس کوي، د خفګان احساس کوي. نو دغه پام د غلطولو لپاره دوی د شپېلې په وولو باندې دوی خپل پام غلطوي. شپېلې زموږ په خپله په لرغوني ادب کې په کلاسیک ادب کې ځانګړې کلیشه ده، یو ځانګړی مقام او ځای لري چې په شیرونو کې هم ځای موندلی دی. د موسیقۍ له توکو څخه یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې هم همدا تولې نولې او یا هم شپېلې ده. تر کومه ځای چې معلومه ده خپله دغه تمدني حوزې چې دي د آریانا د تمدن حوزه ده، د سند د هند د تمدن حوزه ده او د ایجپت مصر د تمدن حوزه ده. په دغه حوزو کې چې موږ دغه د تمدنونو یو مثلث جوړوي، په دغه کې خپله دغه شپېلې یو دغه دود ستاسو
شپېلې هم د نورو موسیقي آلو په څیر د غږولو خاص طرز غوړي. هغه کسان ښه شپېلې وهي چې ډېر وخت ښه شپېلې غږولي وي. د غزنی اوسنکی عجب ګل وایي چې د موسیقي نورې آلې نه خوښیږي، خوش پیلې په غوګونو خلګي.
داسې کلتوري شی په یو مخلوقات کې راغلی سره نه اوریدلې مې ده. داسې د یو مالدارو څخه د چوپانانو څخه په استان د کوچیانو څخه وردرېدلې یم. زه چې دا ژغې درته ښه خوند را راکوي، اما وهلې مې نه ده خپله، زده مې هم نه ده. خو خپله دا یو داسې یو شی درته وایي، داسې یو شی زمزمه کوي درته وایم چې داسې یو ترنم پکې راځي درته وایم چې بیخي د مریض زګروی هم پکې کېږي. سړی هغه ناجوړتیا هم په یاد یي، د ځوانۍ په اصطلاح باندې ذوق شوقو هم پکښې دغه کېږي. نو حتی بیا زړه تاته نه کوي اواز هم وڅه کوي. نو په دغه د دوو حالاتو څخه نه ده خالي درته وایم نه. په دې کې خو یو ډېر یو ترنمي اواز پکښې دی، سوت پکښې دی چې بیخي د یو ضعیف په مرغه غږ هم کوي درته وایم، او بیخي داسې یو شوق اواره غږ هم کوي. نو په دغه جاسې ته خوند ور لري.
ځینې خلک بیا وایي چې شپېلې هغه کسان غږوي چې مین وي. د خپلې معشوقې د کور خواته نږدې له سوز او ساز څخه ډکه شپېلې وهي او خپل غم غلطوي. د کندوز اوسنکی عبدالمالک وایي چې له همدې وجې خو ځینې وخت شپېلې غږوونکي ځواني مرګ شي، ځکه د جلۍ ورونه او نور خپلوان چې کله پوه شي چې په خور یا لورې مین دی بیا یې وژني.
خپلې معشوقې نوم یادوي، بدلې پکې وایي، غمزنم ده، ځواني مرګ هم ده. مومن خان او شیرینې څنګه وه؟ خو بیا سندرې پکې ویل کېږي په خپل هغه باندې وایي دا ځواني مرګ ده. هغه اوس څوک نه وایي، هغه چې وله ذاتې د بدۍ خاوند شي. بدۍ خاوند په دې سو چې د عاشقانو ده، دلته اوس څوک نه پرېږدي. اول چې زما په مسایه کې څوک وي، زه درستي ارکان پسې ورخېزوم چې دا مات کړي. دا ښه شی نه ده.
د شپېلې غږ نه یوازې انسانان بلکې ماران، نور خزنده او ګلان هم خوښوي. کله چې ماران شپېلې اوري له خپلو سوریو څخه راوځي او د شپېلې خواته ځان رسوي. نورې خبرې د کابل له اوسېدونکي عالم ګل څخه اورو.
شپېلې خو چې اکثره وخت ویل کېږي د شپانې په غرو کې وي، ماران ورته راوځي. نورې خزنده هم داسې خاص نه، مار ډېر ورته راوځي. دې په غږ باندې ماران ډېر مین دي، اکثره وخت ورته هر رقم مار راوځي. په ګلانو کې یو افتاب پرس دغه رات کې رانی په نوم باندې په خبر کې چې کوم ګلان دي، اکثره دغه جوی کې چې وای هغه د سی غریز علاقو کې ډیر کم دي. دا ګلان غو ته چې کلش بیلې وای دی شاو خاطه د دې بوې د پاره د ماران هم راوي.
یو شپیر کسان بیا وای چې شپېلې د شپنول لپاره د ساتری او د وخت د خوښ تیرولو داس یو وسیله ده چې په کومو پیسو اخیستل کیږي، یا یې هم ځینې کسان په خپل جوړوي. د لوګر اوسنکی محمد جمیل وای چې خپلې شپېلې نه دغه غولي خو له نورو څخه په شوق اوري.
یو شپانه وي یو چاغه زیات وخت څوک بغیر د کوچانو نه څوک مین هغه شپېلې وای نه خل شپېلې وای میږي پیدا شپېلې وای شوق غوندې دی او سره بل چینی خاصه شپېلې وای د شي غم راضي شاندې د شپېلې کې نو زیات دا وای. بعض شپېلې کې د ساز غوندې تاوي را تاوي هغه شپېلې خوان کوي یو اندازه یره موږ ډېر وړ کوالي کې والې ده. که بیا خرابېدل هم چا خو مکمه نیم جوړوله نو لرګي به مصبر ته جوړ ک شپېلې عام طور باندې خلکو باندې خلګيږي چې په صورت باندې صحیح وخی خلګيږي لکه دا سی وخی کنه چې هغه خاص دغه کی ترس کی نو بیا پر سړی خلګيږي او څنګه وډه یو نو بیا په چا باندې خلګ لګيږي
شپېلې د موسیقي ل لرغونو الوس خګنل کیږي زرخان هغه څوک و چې 50 کاله وړاندې داسې شپېلې وهله چې د نړۍ په کچه یې مینوال درلودل
مثلا ما 50 سال قبل زرخانه داشتیم یکی از تولنوازهای بسیار موفقی بود که بیشتر هدفش از
موږ 50 کاله وړاندې زرخان درلود چې شپېلې به یې وهله د نوموړي ډېر کارونه د تصوف په برخه کې وو کله به یې چې شپېلې غږوله د هغې غږ به هم تصوفي رنګ درلود د زرخان شپېلې به د سهار په خپرونو کې له راډیو څخه خپرېدله چې ډېر مینهوال یې درلودل
حاجي عبدالله خان داسې څوک دی چې له دیرشو کلونو را په دې خوا شپېلې غږوي له نوموړي سره مې مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څو ډوله شپېلې پېژني
شپېلې خو څوک قسم دي له درګو نه جوړېږي له سرورو پایب نه جوړېږي بیا خو زبانۍ هغه بیا خپلې خوپې سندرې کې وایي دغه ته موږ شپېلې وایو یو در وایي د چې هغه در وایي څوک وایي نو هغه ته خطره ډېره دا لري کېدای شي هغه دروي ته ماران ماران هم راځي سره نرای نرای وایي سر
خپله جوړ کړي دي
موږ خپله جوړ کړي دي هو ډېر هم جوړ کړي لږ نه
مثلا تا له څه شي نه څه رقم جوړ
مال درګو نه جوړې کړې شپېلې هغه ته شپېلې وایي غباری کې دوه دانی
څرخم دي جوړ کړک خو
د څه می جوړ کړل سه یو چاکو را سره په وخت د ضرورت کې چې کله به د مال مال سر خطرې سره برابرې دي بیا موږ یو چاکو ساتل کله کله چې فارغه وخت موږ به هغه جوړولې د شپېلې نو دوه درجه درې عمره پرې کړې د سرونه بلګ لګ نری کړل بیا معمولې غونډې لګ پرې کړل بیا موږ درې سلور پنځه ستوري کې وکړل یو ګوتو 15
تاسو په نظر شپېلې وهل ارڅو کې وهلې سي
هر سړی نه سی وهلې خښ پېلې یا مداري وې او یا کوچی وای مداریان یې هغه ماران ماران چې سر جنگی چې میلو کی او یا کوچیان وای خښ پېلې هغه ما خښ پېلې سو کوي چې خښ پانه شپنو کې مزبانه خوای چې وزي پیای خطوای درې سو سلور سو او د منګالو د درانه غرو کې داخله خښ پېلې
قدر من دوستانو دا وشمن پېښې بو کې خبرونه تربیه خي چاري
رنگو حیا دے دا سوک مین پچا 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 دے
آزادی رادیو لوونه تروو